دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترمو اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوو اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې کبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغه بلار ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران یو ډیر عزت منوریدونکو، زمونږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. یا تمه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له دریمې او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري. وګورېدونکو تاسو وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. وګورېدونکو لومړی د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ایران ملت به د وینې تر آخري قطرې پورې مقاومت وکړي. له ایران سره د ډیپلوماسۍ او د خبرو وخت رسېدلی او هندوستان په پاکستان کې په حملو کې لاسوهنه رد کړل. عزتمن اردونکو د خبرونو له تفصیله مخکې یوه بخښنه غواړو چې تاسو ته پرا اعلان ونه شو چې زمونږ په دې خپرونه کې به کوم مطالب تاسو ته وړاندې شي. زمونږ په دې خپرونه کې سیاسي تبصره لرو، بیا د محرم میاشتې په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په آخر کې به په شرافت سره د شهادت عنوانه دي یوه وینا درته وړاندې شي. اوس د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران ملت به د وینې تر آخري قطرې پورې مقاومت وکړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په ایکس پاڼه کې په پیغام کې ولیکل، د ایران ملت به د وینې تر آخري قطرې پورې د هغه چا په مقابل کې چې وغواړي زموږ د برخلیک لپاره فیصله وکړي مقاومت وکړي. عباس عراقچی په دغه پیغام کې چې په انګریزي ژبه لیکل شوی دی وویل، یو ځل بیا د ایران خلکو خپل حیرانوونکی قدرت او استقامت د دنیا خلکو ته ور وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی ویل، له وطن سره د مینې څاپانده څپې چې واټونو ته راووتلې، چې د بېګنا ښځو د ماشومانو په شمول له پوځي قومندانانو، ساینسپوهانو، محققانو سره چې د بېرحمانه اسرائیل د بوزدل رژیم په لاس وژل شوي وو احترام وکړي، ټول یو روښانه پیغام لري. عباس عراقچی ویل، د اسرائیلو د ناتوان او د کمزوري رژیم په پټه موږ هیڅکله د خپلو شهید شویو کسانو شمیر نه پټوو، او موږ به شهیدانو ویاړ کوو ځکه چې هغوی زموږ بلګی دي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عراقچی بیا وویل، ډډمن اوسئ، د هر شهید شوي افسر یا ساینسپوه لپاره سلګونو نور کسان شته چې د هغوی ځای ډک کړي. له ایران سره د ډیپلوماسۍ او د خبرو وخت رسېدلی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د بریتانیا د ولسي جرګې هاوس آف کامنز د بهرنیو چارو د کمیټې مشر امیلی تورنبری د دغه کمیټې په وروستۍ غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر سید علی موسوی د وینا د یوې برخې د بیا خپرولو په ترڅ کې ټینګار وکړ چې همدا اوس له ایران سره د خبرو اترو او د ډیپلوماسۍ ته د ورستنېدا وخت دی. هغه په ایکس پاڼه کې د ایران د سفیر پښتون سره د بریتانیا د ولسي جرګې هاوس آف کامنز د خارجي کمیټې وروستۍ غونډې ته په اشارې سره وویل، ولې د ایران مشرانو د اسرائیلو د لامینځه وړلو غوښتنه کړې ده، ولې هغوی هغو ډلو ته چې په اسرائیلو حملې کوي وسلې ورکوي، ولې له غیر پوځي ضرورت څخه خبره یورانیم بډای کوي، تیرونه مونږ د نخاتو په وچ کې د ایران له سفیر څخه د دغو ټولو او زیاتو موردونو په حق لا پوښتنه وکړې. د برېټانیا د ولسي جرګې د خارجي کمیټې د تیرونه غونډه د ایران او د سیونیست رژیم د ترمنځ د پوځي تاوتریخوالو په وچ کې د انګلستان په پارلمان کې وشوه، او په کې په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له سید علي موسوي څخه د کمیټې غړیو پوښتنه وکړې، او هغه لومړی د یوې وینا په کولو سره په ایران باندې د سیونیست پوځي د سیونیست رژیم پوځي حمله د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو د بنیادي اصولو ښکاره خلاف ورزي وګڼله، او ټینګار یې وکړ چې دغه برید د نړیواله امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. په لندن کې د ایران سفیر موسوي د ایران په خاورې باندې د سیونیست رژیم وروستي تیری ته په اشاره سره وویل، دغه جنایتکارانه او ترهګر حمله کاملا غیر قانوني اقدام و چې د ټولو سرو کرښو خلاف ورزي وکړه. سیهونیست رژیم په سوله ایزو اټومي مرکزونو باندې چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان تر کامل نظارت لاندې فعالیت کوه د حملې په کولو هدف سره نه یوازې د نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي کړې ده، بلکې د راډیو اکټیو موادو د لیکېدا جدي خطر هم رامنځته کړی. په برېټانیا کې د ایران سفیر سید علي موسوي په دې خبرې سره چې د اسرائیلو د دقیقو او د هدفمنو بریدونو ادعا غلطه او بلارې کوونکي ده ټینګار وکړ. اسرائیلو په غیر پوځي بېخمینیانو کورونو هستوګنځایونو روغتونونو د درملنې په مرکزونو او د تیلو په چانځایونو باندې حملې وکړې. د ایران اسلامي جمهوریت د اسرائیلو ناجایز او ناروا او ترهګر رژیم ته داسې ماتې ورکړه چې تل یې په یاد ساتي. له سیهونیست رژیم سره ټولې مرستې امریکا او اروپایي هیوادونه کوي. د اسرائیلی دښمن د تیریو په مقابل کې به غلي کینن ویر نه خبر یا ژانس راپور کړی. د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم په یو لړ څرګندونه کې په دې خبرې سره، هغه کسان چې ګومان کوي موږ د سیهونیستي دښمن د تیریو په مقابل کې تر اخیری پورې غلي کینو غلطي کوي، ټینګار وکړ موږ له سیهونیست رژیم سره د مقابلې کولو هغه ته د ماتې ورکولو توان لرو. شیخ نعیم قاسم بیا زیاته کړه، د لبنان په نفتیا او ملکي وګړو باندې بریدونه د نه منلو وړ دي، حکومت باید په دې هکله په خپلې دندې باندې عمل وکړي. هغه وویل موږ له حیاتو من الذلت جومات او ډلې سره یو یو، او مونږ یې مخکې ازمویلي او مونږ تر اخیری غلي نه کینو. د لبنان د حزب الله مشر شیخ نعیم قاسم زیاته کړه، کله چې مونږ وغواړو انتخاب وکړو نو یوازې یوه لل لرلو، او هغه عزت او سر لوړي ده، او مونږ به بریالي وو. مونږ تعقیب کړی چې تاسو ته دروښیو چې په کوم ډول بریالي شوی. هغه وویل که چیرې دغه بریالیتوب په لومړۍ ورځ نه وي نو په پرېکنده توګه به په راتلونکو ورځو کې وي، ځکه چې مونږ تل په بریالیتوب او شهادت سره ګډون کیو. د حزب الله مشر بیا ډګینه کړه، تر هغه وخته چې مقابل لوری کمزور وي نو د اسرائیلو رژیم خپلې سلطې ته دوام ورکوي او ټول شیان نیسي. شیخ نعیم قاسم زیاته کړه، د لبنان حزب الله د غزې او د فلسطین د خلکو ملاتړ وکړ، او دغه ملاتړ واجب او ضروري و. سختو بارانونو په خوست، ژوب او میدان ورده کې شپږ تنه مړه کړي دي. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان د بلوچستان دوبې په ژوب سیمه کې د سیلاب له کبله د یوې کورنۍ څلور کسان مړه شوي دي، او په وژل شوي کسانو کې دوه ښځې او دوه ماشومان شامل دي. د ژوب مرستیال کمشنر نوید علم ویل، دغه کسان په یو ګاډي کې له ژوبه د پنجاب صوبې ملتان سیمې ته پر لاره روان و چې په سیلیزا تفریحي سیمه کې دمې ته تم شول، او په سیبان لاب کې لهو شول. دغه را سواد کې د یولس سوه دوشتم ژغورنې ډلې ویان بلال پیزي ویلي دي چې د هغو شپاړسو کسانو له ډلې چې د جمعې پوره سهار د سواد په سیند کې ورک شوي وو، تر دې دمه د نهو کسانو جسدونه موندل شوي دي او درې تنه ژوندي ژغورل شوي هم دي. د افغانستان له ځینو ولایتونو راپورټونه وایي چې سیلابونو یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي، او کورونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي سیلاب ځپلې سیمو ته یې د ارزونې ډلې استولې هم دي. پاکستان د افغانستان د کډوالو د هستوګنې مدعا تمدیدوي. زمون خبریال راپور کړی، د پاکستان حکومت په هیواد کې د افغانستان د میشته خاریزو د هستوګنې د وخت له دریو څخه تر شپږو میاشتو پورې په تمدیدولو غور کوي. یو شمېر خبرو سرچینو زیاته کړه چې د پاکستان حکومت د افغانستان د هغو خاریزو چې د پروف آف رجسټریشن کارتونه لري د هستوګنې د مودې له دریو میاشتو څخه تر شپږو میاشتو پورې په تمدیدولو باندې غور کوي، خو د افغانستان د پی او کارت کارتونو لرونکو کسانو د هستوګنې د مودې د تمدیدولو په هکله د موافقې له ترلاسه کېده وروسته به دغه وړاندیز د پاکستان حکومتي کابینې ته واستول شي. په پاکستان او دغه راز په ایران اسلامي جمهوریت کې په میلیونونو غیر قانوني کډوال اوسېږي. اوس ایران او پاکستان دواړو هیوادونو د دغو غیر قانوني کډوالو د ایستلو فیصله کړې ده. هند په شمالي وزیرستان کې په حمله کې لاسرله رد کړل. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې بیانې کې د پاکستان په شمالي وزیرستان سیمه کې په پرونی ځنوژن کې حمله کې د نوې ډیلی د لاسرلرو په حکله د پاکستان د پوځ ادا په کلکه رد کړه او هغه د هندوستان د ګرم خودلو لپاره یوه هڅه وبلله. د هندوستان دغه غبرګون د پاکستان د پوځ لخوا د یوې خبر پاڼې له خپرېدا وروسته مطرح شو چې پکې نوې ډلۍ د خیبر پختونخوا صوبې په شمالي وزیرستان سیمه کې د پرون ورځې د ځانوژونکي حملې د پردېشا ته د عامل په توګه معرفي شوی وو. د هندوستان خارجه وزارت وویل موږ د پاکستان د پوځ رسمي بیانیه ولوستله چې پکې د شمالي وزیرستان په برید کې د هندوستان د لاسرلرلو او ګرم خودلو هڅه شوي او موږ دغه اداره دوو. د پاکستان د پوځ د عمومي اړیکو دفتر بیا زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې په میرالی سیمه کې پرون د حکومتي پوځیانې په یوې ډلې باندې ځانوژونکي حملې کې 43 حکومتي ملیشیا ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ زیاته کړه په شمالي وزیرستان کې د حکومتي ملیشیا کورو په کاروان باندې په ځانوژن کې حمله کې د ګډون کوونکو عواملو پر ضد عملیاتو کې کابوسوارلس ټیرورستان وژل شوی. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د هندوستان د جاسوسۍ ادارې د تحریک طالبان پاکستان په شمول ترهګر عواملو په پاکستان کې د خپل نیابتي ځواک په توګه استفاده کوي او د هغوی ملاتړ هم کوي. د اسرائیل ظالم رژیم د حماس ورنګ د مهم مشر د شهیدولو ادعا وکړه. زمون خبریال راپور کړی د اسرائیل د نیوګر رژیم په وزویل چې په سهونیس رژیم باندې د اکتوبر د میاشتې د ومنټې د حملو پلانونکې حکا محمد عیسی علی عیسی په سباره سیمه کې شهید کړی دی. د اسرائیل پوز بیا ادعا وکړه چې نوموړی د فلسطین د حماس غورځنګ له بنسټګرو کسانو څخه ګڼل کیږي او هغه د حماس د جنګیالیو د ډلې د ملاتړ د مرکز مشر وو. دغه راز پرون د فلسطین په غزیت رنګه کې د اسرائیلو د نیوګر رژیم په حملو کې د شهیدانو شمیر 78 ته رسیدلی دی. د اسرائیل رسنۍ دغه خبره ومنله چې د سیونیس رژیم پوځیانو ته په قصدي ډول په هغو بېوسلي فلسطینیانو باندې د ډزو کولو حکم ورکړل شوی دی کوم چې د خوراکي مرستو لپاره په سپونو کې ولاړ وي. سیونیس ناجایز او ناروا رژیم تر اوسه د فلسطین کابو 55,000 بېګناه خلچ اکثر ښځې او ماشومان دي شهیدان کړي دي او په لکونو نورې ژوبل کړي هم دي. او د سربستان خلکو د ورمخ کې انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. ایرنا خبری اجانس راپور کړی په سربستان کې په لسګونو زره اعتراض کوونکو د هیواد د پلازمینې بلګراد واټونو ته راووتل او د ورمخ کې انتخاباتو د ترسره کولو او د ولسمشر الکساندر ووچیچ د 12 کلن حکومت د پای ته د رسېدا غوښتنه یې وکړه. د سربستان د بلوازد پولیسو بیګا په پلازمینې بلګراد کې په خلکو باندې د اوښلنو ګازونو په شیندلو سره کوشش وکړ چې لسګونو زره اعتراض کوونکي چې د ورمخ کې انتخاباتو د ترسره کېدا غوښتنه کوله تیت پره کړي. دغه اعتراضونه چې د سربستان د پوهنتونونو د محصلینو په چورلیستوب سره رامنځته شول د سربستان د ولسمشر الکساندر ووچیچ له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ تر ټولو نوې څپه ده کوم چې څه د پاسه 10 کاله کېږي په واک کې دی. د سربستان لومړی وزیر د روان میلادي کال په لومړیو کې استعفا ورکړې وه خو ولسمشر هماغه راز په واک کې دی او هغه د ورمخ انتخاباتو له ترسره کېدا سره ښکاره مخالفت لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ډیر عزت من رودن کو اوس به یو سیاسي تبصره در تروڼاندې کو چې د فلسطین د غازی په نسل وژنې کې د اروپا لاس رالن لومیږي. یو شمیر اروپایی قانون جوړون کو په غازی کې د جنایتونو په برخه کې له صهیونیست رژیم سره د اروپایی قدرتونو ملګرتیا غندلې ده او د رژیم ته د وسلو د لیږدولو د بندیدا غوښتنه هم کړې ده. فارس ټوډی سایټ د ارنا په حواله لیکلی دی په اروپایي پارلمان کې د فرانسې قانون جوړونکي ګابریل کاتالا د جمعې په ورځ ویل دا غوښتنه د متحد کیڼ اړخ ډلو جی یو ای این جی ایل د قانون جوړونکو په همکاري او د جرمني، فرانسې او انګلستان څخه اسرائیلو ته د وسلو د لیږد په اعتراض کې جوړه شوې او د اروپایي شورا پارلمان اسمبلی پیس تاس پرل شوی هم ده. کتل په ایکس ټولنیز شبکې کې لیکلی دی په داسې حال کې چې د غازې پړه د اسرائیلو بې توپیره بمبارۍ نن د نسل وژنې او د حیاتي زیر بنایانو ویجاړېدا لامل شوی دی. موږ د اروپایي شورا غړیو هیوادونه په کلکه غندو چې اسرائیلو ته د وسلو لیږد نه دوام ورکوي. هغه په دې خبرې سره چې د قانون جوړونکو هدف د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو د نسل وژونکي پوځ غندنه ده زیاته کړه. د وسلو استول د بشري حقوقو د سولې د اصولو او د نړیوالو انساني قانونو په برخه کې د اروپایي شورا له ارزښتونو او د هیواد له ژمنو سره په څرګند ډول تضاد کې دي. کتل ټینګار کړ په دې چوکاټ کې د وسلو انتقال د ملګرتیا او له نړیوالو قوانینو سره غڼونې نه خده او بیا چې هیوادونه یې ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي قانون جوړونکي د دریو اروپایي هیوادونو غندنه کوي ځکه چې انګلستان، جرمني او فرانسا په غزې کې جنایتونو ته لمن وهي. د ایپس پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو پر ځای د فرانسې له لارې اسرائیلو ته صادرېږي. د جرمني د وسلو صادرات هم زغ ډېر شوي دي او له انګلستان څخه د وسلو صادراتو مجوز او لایسنس هم په زیاتېدا دی. کتاله ویل دغو درو هیوادونو له 2015 له 2023 میلادي کال راسې د جنګي الوتکو د پرزو بومونو او د جاسوسۍ تجهیزاتو په شمول په مجموعي توګه د څه د باندې 546 میلیونو یورو پر زخت وسلې اسرائیل ته صادرې کړي دي چې د ملکي وګړو د وژلو لپاره کارول شوي هم دي. هغه به ویل د اروپایي شورا له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې اسرائیلو ته د وسلو انتقال سمدستي بند کړي. همداشان د اروپایي اتحادیې مشرانو د جمعې په ورځ په بروکسل کې په خپلې پای غونډې کې په یوې خبر پاڼې کې په غازې کې سمدستي د اوربند ټینګېدا او د صهیونیست رژیم د ټولو بندیانو د بېقید او شرطه د خوشي کېدا غوښتنه وکړه. صهیونیست رژیم د امریکا په ملاتړ سره د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د غزې د اوسیدونکو پر خلاف یو ویجاړونکی جنګ پیل کړی چې پراخ یورانی او ډیر زیات انساني مرجوبله اړولې ده. خو خپلو اعلان کړو او هدفو یعنی د حماس غورځنګ ختمولو د صهیونیست رژیم مسیرانو خلاصولو ته ونه رسېدو. د 2023 میلادي کال له 8 نیټې راهیسې چې د توپاني نقصه عملیاتو سره هماهاله و د غزې د شهیدانو شمیر 15,310 تنو ته رسېدلی دی او د زخمیانو شمیر هم 1,02,000 څخه زیات اوښتی دی. تهران د ایران اسلامي جمهوریت غاک
حسینی قرزنگ
او د کربلا غمیزه خپل ژوند کې په هر چا با کربلا یو جوړیږي چې څوک زی د جانان کور ته په دې لار به تیریږي. عزیزانو د کربلا د ویناو په لړ کې نن درته د امام حسین علیه السلام د یو صحابي مسلم بن اوسجا اسدی په حق لغږیږو. په دغه پروګرام کې ز دورانه لخپلې ګرانې همکارې
فاطمی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو په کربلا کې د امام حسین علیه السلام په ملګرو کې د هر عمر او رنگ کسان لیدل کیږي. زاړه ځوانان، شزی، بوډاګان، ماشومان، تور او سپین، ځینې د حبیب ابن مظاهر او مسلم بن او سجه پشان د امام مخلص او زاړه یاران دي، او ځینې د زهیر بن قین بجلی پشان عثماني مسلک دي، د وهاب ابن عبدالله کالبی پشان ځینې هغه مسیحیان دي چې تازه مسلمان شوي، او د پتنګانو پشان د امام په وجود قربانیږي او شهید کیږي.
د اسلام په لومړیو وختونو کې د کفر او ظلم په خلاف ډیر جنگونه شوي، خو په هیڅ یو کې د کربلا همره مینا، پاکی او زلا نشته. په دغه ټولو جنگونو کې یو څه ناخالصي او د نفاق دنیا غوښتنې او ځان غوښتنې یو څه تور ټکی شته دي. داسې عسکر چې د جنگ په غلغله کې یا د سر له ویرې او یا د ولجې په هیله د جنگ میدان پرېښی او پیغمبر یې یک یوازې پرېښی دی. د اوهد په جنگ کې د سپایانو دنیا غوښتنې پیغمبر د شهادت تر پولې ورساوه، او په خندق غزا کې د قریشو له پهلوانانو سره د ویرې له امله ځنې اصحاب د بېځانه مړو په شان له ځایه ونه خوځېدل.
خو د کربلا په پیښه کې امام حسین علیه السلام د ټولو له څټونو بیعت اوچت کړ چې هر څوک چې په کوم بل دلیل او سبب له امام سره ملګری شوی وي د کربلایانو له ټولې ووځي. د امام حسین علیه السلام ملګری په لاره کې په ځلونو چاڼ او انتخاب شول، ځکه چې امام تر هر چا ښه پوهېده چې د هغه انقلاب باید ډیر ښه وي چې د هر نسل او زمانې لپاره بیلګه پاتې شي. هر څوک چې له حسین سره پاتې شول له هر ډول سستۍ او دوه زړه توپه ژغورلی و، او همدا چاره سبب شوه چې عاشورا د بې نقصه او بشپړ بیلګې په توګه وړاندې شي. په سعلبیه منزل کې کله چې د مسلم هانی او عبدالله یقتر د شهادت خبر امام ته ورسېده، هغه حضرت خپل ملګری راغونډ کړل او ورته یې وفرمایل: لارویانو مو موږ پرېښودلو، هر څوک چې غواړي ستون شي هیڅ مانع او خنډ نشته، ځکه چې ما ترې خپل بیعت پورته کړ. زما له خوا به په هغه څه زما او عهد نه وي. کومو کسانو چې د ذلت ژوند ته پر ویاړمن مرګ ترجیح ورکړه، عافیت یې تر عاشورا غوره وګڼه او ستنه شول.
د یزید هر سړی خلاف دی، مګر دا به ګورو چې له حسین سره څو تنه میدان ته رسي. دا یو شپیتم کال د محرم په دویم ورځ چې کله امام حسین علیه السلام کربلا ته ورسېده، نو د خپلو ملګرو په ټول کې یې داسې دعا وکړه: اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا. اے خدایا، لکرب او بلا یعنی غم او کړاوه تا ته پناه دروړم. دا ځای زموږ منزلګاه دی. په خدای قسم د قیامت په ورځ به له همدې ځایه پاسیږو او محشور کیږو به. ما دا وعده له خپل نیکه رسول الله اورېدلې، او د هغه په وعده کې هیڅ شک او خلاف نشته. د امام حسین علیه السلام هغه ملګری چې د هغه حضرت په خبرو ایمان لري، له دغه ځایه یو ګام هم نه ورسته کیږي. په مقدس کتاب کې راغلی دی چې عیسی مسیح د حواریونو په نامه 12 خالص ملګری وروزل، خو په کومه شپه چې عیسی د خپلې نیونې وړاندوینه کړې وه، هغوی د دښمن له ویرې نه یوازې له عیسی سره ملګری نشول، بلکې د اوسنی انجیل په وینا هغه شپه حواریونو تر سحر پورې د خپل سر له ویرې درې ځله د عیسی انکار وکړ.
دا په داسې حال کې دی چې د امام حسین علیه السلام ملګری ورسته له هغه چې امام یوه شپه له دښمنانو مهلت وغوښته، خپلو ملګرو ته داسې خطاب وکړ: په ډیره ښه توګه د خدای ستاینه کوم، او په سختیو او خوښیو، کړاوونو او راحتیو کې شکر وباسم. اے پالون کیا تاستا یم چیز مش کورنی دی پا نبوت درنکڑا دا قرآن علم او دا دین پوها دی پا موج پرزوکڑا او آورودین که غوغگون بناسترگی او پا پوها زرون دی را اتا کرل. ای رب مش پخپلو شکرستون کو بندگانو که راولا. اما بعد ما تا ترخپلو اصحابو زیاد خ او وفادار ملگری ندی معلوم او ترخپلو اهل بیتو زیاد فرمان بردارا او رشتنی اهل بیت می ندی لیدلی. خدای دی تاسو تا زما پمرست د خیر جزا در کری. امام د خپلو خبرو په دوام کې یو ځل بیا خپل ملګری للو ته حدسوي او فرمایي، زه پوهیږم چې سبا به له دوی سره زموږ خبره جنگ ته ورسیږي، نو له تاسو مې خپل بیعت اوچت کړ. تاسو د شپې له تیارې د خطر له ځایه د لرې کېدو لپاره استفاده وکړئ. دا خلک ما غواړي او چې ما را ونیسي له تاسو سره کار نه لري. په دغه وخت کې د امام ملګرو هر یو په احساساتي کلماتو سره خپل مینه او جذبات څرګند کړل او په خپل عهد او وفای ټینګار وکاوه. په سر کې عباس ابن علی امام حسین ته داسې وفرمایل، د څه لپاره له تا لاس واخلو؟ د دې لپاره چې تر تا وروسته ژوندي پاتې شو. خدای دې موږ ته هغه ورځ ونښیي. بیا د بني هاشمو د کورنۍ یو یو زلمي یو په بل پسې ورته خبرې وکړې.
د بنی هاشم له کورنۍ ورسته مسلم بن او سجا صدی لومړی کس و چې پاڅېد او په ډېره ولوله او مینه یې وویل، اے ابا عبدالله، آیا مونږ تا پرېږدو؟ نو د خدای په در کې به ستا د حق د نه ادا کولو لپاره څه عذر راوړو؟ نه، په خدای قسم مونږ هیڅکله تا نه پرېږدو، له تا لاس نه اخلو تر دې چې نیزه مې د دښمنانو په سینه کې ومنډم او په خپله توره هغوی دومره ووهم چې توره مې له لاسه ولویږي، او بیا که هیڅ وسله ونه لرم دښمن به په کاڼو ولم. په خدای قسم هیڅکله به له تا جدا نشم چې خدای پوه شي چې مونږ ستا په معامله کې د خدای د رسول حرمت ساتلی دی. په خدای قسم که پوه شم چې زه وژل کېږم، بیا ژوندی کېږم، بیا سوځول کېږم او ایرې مې بادول کېږي او بیا ژوندی کېږم او اویا ځله را سره دغه عمل کېږي، هیڅکله به له تا جدا نشم تر دې چې ستا په څنګ کې شهید شم. داسې به ولې دا کار نه کوم چې یوازې یو ځلې وژل کېږم او بیا مې همیشنی عزت او خوشقسمتي په برخه وي. مسلم بن اوسجا صدی د خدای د رسول لوی صحابی او د امام علی علیه السلام زوړ ملګری او یو شریف عابد او زاهد کس وو. مسلم یو میړنی سوارکار وو چې نوم یې په اسلامي جنگونو او صوبو کې د هر چا په خلو وو. مسلم بن اوسجا له بنی اسد قبیله وو چې په کوفه کې استوګن شوی وو. هغه له هغو کسانو وو چې له کوفې امام حسین علیه السلام ته لیک لیکلی وو او د مسلم بن عقیل له راتګ وروسته یې د امام د مشرۍ لپاره له خلکو بیعت اخیسته. خو د مسلم بن عقیل او هانی بن اوروا له نیول کېدو او شهادت وروسته له خپلې کورنۍ سره له امام حسین سره یو ځای شو او خپل ځان یې په امام قربان کړ.
عدالت غوښتنه او له ظلم سره مخالفت د امام حسین علیه السلام د ملګرو له لوړو خصوصیتونه دي. هر څوک چې د امام حسین د مکتب په لاره کې ګام پورته کوي په بې عدالتۍ او ظلم غلی نشي پاتې کېدلی. د عاشورا په ورځ د مسلم بن اوسجا رجزونه له ظلم سره د هغه د مخالفت ښودنه کوي. هغه له ظالم دښمن سره د جنگ په وخت دا شعرونه زمزمه کول. کلما و پوشتی پوشی چیزه د بنی اسدو لقبیله او د جنگ د میدان زمریم. چوک چی پا موش ظلم کوی لکمال او کامیابی لیری دی او د جبار او بینیاز خدای لدین منکر شوی دی. مسلم د دغه رجز لالوستلو روستا پا دخمن حمله وکړه او دیر سخت جنگ وکړه.
عزیزانو دا شورا په ورځ عمر بن حجاج چې د دښمن د لخکر د خلاص کماندان وو د امام په سپایانو برید وکړ او د حق او باطل عسکر د څو ساعتونو لپاره سره ښکیل شول. په دغه جنگ کې مسلم بن اوسجا په لومړۍ لیکه کې وو او په سرشیندنې سره یې د حق د جبهې دفاع کوله. هغه او ملګرو یې دښمن شاته وتنبو او هغوی یې له خپلې سپیرې موخې وغړول، خو مسلم ډیر سخت ژوبل شو او شهادت ته نږدې شو. کله چې دوړی کېناستلې ویلیدل چې مسلم په خورو لوېدلې او ورسته سلګې وهي.
په دغه وخت امام حسین علیه السلام له حبیب ابن مظاهر سره یو ځای د مسلم سرته ورغی او د هغه د هڅو په قدرونې سره وی فرمایل: رحمک الله یا مسلم، ای مسلمه، خدای دې په تا رحمت وکړي. بیا یې د احزاب سورې 23 آیت تلاوت کړ چې وایي: ځینو مؤمنانو خپل ژمنه پوره کړه او ځینې د شهادت په انتظار دي او هیڅکله یې خپل وعده او عهد بدل نه کړ.
په دغه وخت کې د مسلم پخوانی دوست حبیب هغه ته نږدې شو او وی ویل: زما لپاره څومره سخته ده چې په خورو ستا غورځېدل ووینم، تا ته دې د جنت زیری وي. مسلم هم په ډیر کمزوري غږ ځواب ورکړ: خدای دې تا ته د خیر او سعادت زیری درکړي. حبیب ابن مظاهر هغه ته وویل: که داسې نه وه چې څو شېبې وروسته په تا پسې درځم، نو ډیر زړه مې غوښتل چې هغه څه چې په زړه دي دي او درپاره مهم دي ما ته وصیت وکړې. مسلم په داسې حال کې چې امام ته اشاره کوله، حبیب ته وویل: فإني أوصيك بهذا فقاتل دونه حتى تموت. تا ته یوازې د دغه ښاغلي وصیت کوم چې هیڅکله ترې جدا نشي تر دې چې په لاره کې یې شهید شي. حبیب وویل: د کعبې په خدای قسم هم داسې به وکړم. بیا د مسلم لوی روح ملکوت اعلی ته الوت وکړ.
عزیزانو، د پروګرام په پای کې او د دغلوی شخصیت د مقام د درانخ لپاره د ناحیه مقدسه زیارت د خپل ټکی زمزمه کوو.
السلام علی مسلم بن اوسجا الاسدی، كنت اول من شرى نفسه واول شهید من شهداء الله قضا نحبه، ففزت ورب الكعبة شكر الله لك استخدامك ومواساتك امامك. سلام دیوی پر مسلم بن اوسجا. اے مسلمہ، ته لومړی کس وې چې لزانه تیر شوې او لومړی شهید وې چې د خدای په لار کې شهید شوې او له خدای سره په خپل وعده دې عمل وکړ. د کعبې په خدای قسم چې کامیاب شوې، خدای دې تا ته ښه جزا درکړي. د هغه میړانې او باتوري او ملګرتیا ننګې او ورورولې په وجا چې له خپل امام سره دې وکړه. عزیزانو، دا وینا هم دلته پای ته رسیږي. د خبرونې په دې برخه کې زه دورانې له خپلې ګرانې همکارې
فاطمی سره
له تاسو اجازه غواړو او په لوی خدای مو سپارو.
Thank you. له شهادت تر شرافت د یو ملت غږ. د ترن رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې شیبو کې زه امان الله زمانی له شهادت تر شرافت د یو ملت غږ تر عنوان لاندې له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، په رسمي کال هنداره کې د لمریز کال د څلورمې میاشتې اووم ورځ د ایرانیانو لپاره د یوې دردونکې او غمجنې پیښې یادونه کوي. د 1408 هجري لمریز کال په دې ورځ، په داسې حال کې چې د ایران د خلکو د اسلامي انقلاب له بریالیتوب څخه دوه کاله تیر شوي وو، د نړۍ ټول زبر ځواکونه په خپل ټول توان سره له دې هیواد سره جګړه پیل کړې وه. د پلازمینې په زړه کې یو ترهګریز عملیات چې له امله یې د نوي رامنځته شوي د ایران اسلامي جمهوریت 2 تنه چارواکي په شهادت ورسېدل. د اسلامي جمهوریت ګوند په مرکزي دفتر کې د چاودنې له امله د سترې محکمې د هغه وخت قاضي القضات آیت الله سید محمد بهشتي او له 70 څخه زیات مشهور سیاسي چارواکي او شخصیتونه چې 4 وزیران، 12 مرستیال وزیران، د پارلمان 20 غړي او د اسلامي جمهوري ګوند د غړو یو ډله پکې شامل وه په شهادت ورسېدل. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د اسلامي جمهوریت ګوند په ایران کې تر ټولو مهم سیاسي ګوند و. یو شمېر ایرانی علمي، مذهبي او سیاسي شخصیتونو چې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې یې مهم رول لوبولی و او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له یارانو څخه هم و، د انقلاب د بریالیتوب په پیل کې د ګوند تاسیس کړ. له دې سیاسي ګوند څخه د ایرانی ټولنې لخوا په کلک هرکلی وشو، تر دې چې د دې ګوند د غړو شمیر ډیر ژر 2 میلیونه کسانو ته ورسید. له دې ترهګریزې پیښې څخه شپږ ورځې مخکې د اسلامي شورا مجلس چې د ایران د نوي نظام د ولسي ځواک سمبول و، د استازو په غوڅ اکثریت سره د ولسمشر بې کفایتۍ ته رایه ورکړه. له خلکو او د اسلامي جمهوریت نظام سره د بني صدر خیانت او هغه هم په جنګي شرایطو کې د شورا استازو ته ثابت شوی و. د شورا له دې رایې وروسته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم له ولسمشری څخه د بني صدر د لری کولو فرمان صادر کړ. د بني صدر په ګوښه کېدو سره د مجاهدین خلق سازمان چې د هغه تر ټولو مهم لاتړی او البته د اسلامي جمهوریت مخالف و، اعلان وکړ چې د دې سازمان فعالیتونه پوځي پړاو ته داخل شوي دي. د دې ترورونو څپه دومره پراخه وه چې د سړکونو پر سر له عامو خلکو څخه نیولې د نظام تر مهمو چارواکو پورې ټول پکې شامل و. له دې ترهګریزې پیښې څخه 3 ورځې مخکې د مجاهدین خلق سازمان د مرکزي کدر یو غړي چې نن سبا د منافقینو د ډلې په نوم پیژندل کیږي، خپلو ملګرو ته ویلي وو چې دا نظام به د چونګاښ په 1 ورځ په بشپړ ډول له منځه یوړل شي. هغه هماغه کس و چې له دې مخکې هڅه کړې وه آیت الله خمینی چې په هغه وخت کې د تهران د جمعې لمانځه امام و ترور کړي. د چونګاښ میاشتې په 1 ورځ له غرمې وروسته د اسلامي جمهوریت د ګوند د مرکزي دفتر د کنفرانسونو په تالر کې یوه غونډه وشوه. د غونډې موضوع انفلاسیون او د راتلونکي ولسمشر ټاکنه وه. د اسلامي جمهوریت د ګوند لومړني سرمنشي سید محمد بهشتي خپله وینا پیل کړه او وویل، موږ باید یو ځل بیا استعمارګرو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ په چارو کې رول ولوبوي او زموږ د خلکو له برخلیک سره لوبې وکړي. باید هڅه وکړو هغه کسان چې د اسلام دین ته ژمن دي او د خلکو له برخلیک سره لوبې نه کوي وټاکل شي. آیت الله بهشتي له خپله وینا نه وه بشپړه کړې چې یوې زورورې چاودنې ټوله ودانۍ ولړزوله. لومړنی بم اصلي ځای ته نږدې ځای پر ځای شوی و، دویم بم د ودانۍ د یوې اصلي ستنې تر څنګ وچاودید چې د تالار کانکریټي چت یې په بشپړه توګه ونړاوه. د ګوند په غونډه کې ډیری حاضرو کسانو د چاودنې په لومړیو شیبو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او ډیری نور د ډیرو ټپونو لامل روختون تل رسیدو مخکې په شهادت ورسیدل. د دې شهیدانو تر ټولو مهم کس هماغه سید محمدی بهشتی و. هغه له ځوانۍ څخه د زده کړو په لټه کې و او په څو ژبو باندې په بشپړه توګه تسلط درلود. هغه د ښوونځي ښوونکی و او تر پایه د هماغه ښوونکي په معاش سره ژوند وکړ. شهید بهشتی له انقلاب څخه مخکې یا وروسته د خپلو انقلابي فعالیتونو لپاره هیڅ معاش وانخیست، او دا هغه څه و چې هغه په خپله غوښتل. هغه غوښتل چې د هغه ټول فعالیتونه او ټول عملونه یوازې د خدای لپاره وي، خالص او پاک. حتی کله چې متعصب او بدخوا خلک د هغه تر شا یا حتی د هغه په حضور کې د هغه په اړه بدې خبرې کولې، هغه ځواب نه ورکوه. کله چې د هغه شاوخوا خلکو له هغه څخه غوښتل چې د سپکاوي ځواب ورکړي، هغه به ویل: آیا تاسو نه دي اورېدلي چې قرآن فرمایي: ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ دا په دې معنا چې زما دنده دا ده چې زه ایمان راوړم، او د خدای دنده دا ده چې زما دفاع وکړي. دعا وکړئ چې زه خپله دنده په ښه توګه ترسره کړم. خدای په خپل کار ښه پوهیږي. دا هغه همدا چلند و چې سبب شو د هغه له شهادت وروسته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ووایي: هغه څه چې د بهشتی په اړه ما زوروي، د هغه شهادت نه دی، بلکې د هغه مظلومیت دی. اسلامي ایران د خپل انقلاب د بریا له پیل راهیسې تل د خپلو شخصیتونو او خلکو د ترور شاهد و. په ایران کې د مظلوم شهید بهشتی په څیر خلک کم نه و او نه دي. د اسلامي جمهوریت ګوند د غړو له ترور یوازې دوه میاشتې وروسته د لومړي وزیر دفتر هم د ترهګریز برید مخه وګرځېد. په دې ترهګریز برید کې د ایران د خلکو محبوب ولسمشر رجایی او د نوي اسلامي ایران د نظام دویم لومړی وزیر آیت الله باهنر په شهادت ورسېدل. په څو میاشتو کې د ایران خلکو د انقلاب تر ټولو مهم شخصیتونه له لاسه ورکړل، او دښمنان په دې باور و چې دا انقلاب به نور دوام ونه کړي. مګر اوس له شپږ څلویښتو کلونو څخه زیات وخت کیږي چې د خدای په فضل سره دا انقلاب دوام لري. په دې ټولو کلونو کې د اسلامي ایران دښمنانو تل هڅه کړې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام مهم او اغیزمن شخصیتونه د ترور له لارې له منځه یوسي، یا د عامو خلکو په وژلو سره په ټولنه کې ویره او ناامني رامنځته کړي. تر اوسه پورې په ایران کې له 10,000 څخه ډیر خلک د ترور قربانی شوي دي، خو نه د شخصیتونو ځایونه خالی پاتې شوي، او نه هم خلکو د نظام او د خپل رهبر له ملاتړه لاس اخیستی دی. دا ترورونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیدل چې ډیری وختونه د امریکا او صهیونیستي استخباراتي ادارو لخوا تنظیم او تغذیه کیږي. د منافقینو ډله د دې ترهګرو ډلو یوه له خورا مشهورو ډلو څخه ده چې په نړیواله کچه د اسلامي ایران په وړاندې فعالیت کوي، او نن ورځ هیڅوک نشي کولی له امریکا او صهیونیستي رژیم سره د دوی اړیکې رد کړي. امریکا په 2012 کال کې د دې ډلې نوم د ترهګرو ډلو لیست څخه لرې کړ، لکه څنګه چې نږدې یو کال وړاندې د آل جولانی نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړ. که امریکا دا ډلې او اشخاص ترهګر وبولي یا نه، دا هماغه کسان دي چې د ډیرو بیګناه خلکو وینې توی کړي دي. آل جولانی په 2013 کال کې په لازقیه کلي کې 190 ملکي وګړي ووژل، او په ادرا خارګوټي کې د مذهبي لږکیو ډله ییزه وژنه وکړه. په 2015 کال کې په ادلب کې د خلکو ډله ییز وژنه، په 2012 کال کې د اسیرانو ډله ییز اعدام، او د انساني سپر په توګه له اسیرانو څخه استفاده کول د هغه چا د جنایتونو یوازې څو مثالونه دي چې نن سبا امریکایي نوم له خپل ترهګریز لیست څخه لری کړی او د فرانسې ولسمشر مکرون ورسره لاس ورکوي. د منافقینو له ډلې پرته د موساد د جاسوسۍ ادارې لخوا ډیری نورې ترهګري ډلې هم رامنځته شوي چې ټولې په یو ډول هڅه کوي اسلامي ایران ته زیان ورسوي. یوې لکه پژاک او کومولا د بیلتون غوښتنې او خپلواکۍ په پلمه، او بلې لکه فرقان او جندالله چې البته باید جند و شیطان په نوم یاد شي، چې په رسمي ډول د سیاسي نظام د نسکورولو او بدلولو هدف لري. د امریکا او سینوستانو لخوا روزل شوې هیڅ یوه ترهګره ډله ونه توانېده چې په ایران کې د خپلو بادارانو لوړ اهداف پوره کړي. له همدې امله ده چې په دې ورځو کې د دوی باداران په خپله میدان ته راغلي دي. د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولي په 13 د جمعې په سهار صهیونیستي رژیم د خپل اوږدمهاله خوب د پوره کولو لپاره خپل ټول ځواک په کار واچولو. دغه رژیم په خپل ټول ځواک سره په اسلامي ایران برید وکړ، او په خپل لومړني اقدام کې یې د سپاهي پاسداران او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د پوځي قمندانانو یوه ډله په شهادت ورسوله. په همدې ورځ د ایران د غوره پوهنتونونو استادان او اټومي ساینس پوهان هم د سینستانو په لاس په شهادت ورسیدل. او البته د دې ټولو ترڅنګ د ډیری ښځو، ماشومانو او ملکي وګړو وینه هم پر ځمکه تویه شوه. د دغو کسانو شهادت د ایران د خلکو لپاره یوه سخته او دردناک ضایه ده، خو اسلامي ایران ډیر ژر خپل نوي اتلان وپیژندل، او دغو اتلانو د 1200 ورځو نه ستړي کیدونکې مبارزې په جریان کې دښمن له خپلو کړنو پښیمانه کړ. سینستان او د دوی بادار یعنی امریکا لا تر اوسه نه دي پوهېدلي چې د خلکو په وژلو او د شخصیتونو په له منځه وړلو سره نشي کولی هغه حرکت چې د یوه ملت په ملاتړ پیل شوی او تر نن ورځې پورې دوام لري ودروي. په دې ډګر کې هر اتل چې پر ځمکې لویږي سمدلاسه بل اتل د هغه ځای ډکوي. شک مه کوئ چې په علمي ډګر کې هم ډیری ځوانان شتون لري چې کولی شي د شهیدو ساینسپوهانو ځای ډیر ژر ډک کړي. د چونګاخ په وامه د شهید بیشتی او د هغه د دوه اویا ملګرو د ترور د کلیز په مناسبت د ایران خلک د خپلو شهیدو اتلانو درناوی کوي، او له هغوی سره ژمنه کوي چې هیڅکله به د انقلاب بیرغ اخکته نه کړي، او د ظلم په وړاندې به له مبارزې څخه هم لاس وانخلي. نن ورځ دا مبارزه نور د اسلامي ایران پولو پورې محدوده نه ده، بلکې د نړۍ ټول آزاد خلک پکې شریک دي. د دې آزادو خلکو هر یو نه ماتېدونکی اتل دی چې کولی شي د حق او عدالت بیرغ لوړ وساتي. دوستانو، د همدې ځانګړې مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو، او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. ښه وختونه او ښه شېبې ولرئ. مرحبا مرحبا رسول الله كانوا سليك الغوث ان شاء الله كانوا سليك الغوث ان شاء الله مرحبا لشكر حزب الله مرحبا جيش رسول الله كانوا سليك الغوث ان شاء الله كانوا سليك الغوث ان شاء الله ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر یا حیدر یا حیدر غیرت ایرانی ما دیدن دارد نسل سلیمانی ما دیدن
دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد ای بود تو از جان سلام الیوم یوم الانتقام الیوم یوم الانتقام مرحبا لشکر حزب الله مرحبا جیش رسول الله سنصلی فی القدس ان شاء الله سنصلی فی القدس ان شاء الله بوی حیدر می آید بوی کندن درب خیبر می آید ای قدس اندر جسد